آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې پروگرام کې هم د تیر په څیر یو شمیر اوریدونکو له پاکستان د افغان کډوالو پر استنولو او د دوی د وضعیت په اړه پیغامونه راته پریخي زینو دغه اوریدونکو د دغه کډوالو د مالی او مانوي لاسنیوي غوښتنه کړې ده تاسو خبري چې د نومبر لومړۍ نیټه راهیسې پاکستان له هغه هواده د سباندې ولس لکه افغان کډوالو د رايستلو لړۍ پیل کړې ده له دې سره سره د پاکستان صدر اعظم انور الحق کاکړ یو ځل بیا تور پوري کړی چې زغدریزي د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد کار اخلي او پر دې هواد واکمن طالباني په وړاندې اقدام نه کوي په ظاهر همدا د دې عمل دی چې پاکستان له هغه هواده د افغان کډوالو د رايستلو لړۍ پیل کړي په دې اړه موږ چارو لوي وکتون کې سره مرکه هم کړي چې د خاغلی کاکړ خبرې په څه معنا دي او د طالبان حکومت ته څه پیغام ورکوي دا مرکه ورسته راځي خورازي پیل کې دا وريدونکو پیغامونه واورو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادي رادیو ټول کارکونکو او وريدونکو ته سلامونه او نیکه هیله او احترامات وړاندې کوم مولوی یحیی شهید د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې دغه د پاکستان د کوم چې دغه ظالمانه وحشتناک کاری شروع کړی دی او د مسلمانان دغه ولس چې د شل کال یا دیرش کال د دې پر سر دی د نړیوال څخه خیراتونه خوړله او د شل کال یا دیرش کال تقریبا د دوی په نیونو باندې کولو او یلو کولو کې دا یو لوی تجارت دوی شروع کړی وو اوس چې تجارت پر بند سو دوی ته بالا ګټه نه کوي نو یې والا افغانستان ته په اجباري توګه باندې را اړي دا یو غټ ظلم دی او غټ وحشت دی دا نه اوس دوی اعلان وکړي چې موږ ملایانو زموږ سره موافقه کړې ده په دې ایستلو کې کېدای شي هغه تالی چټه ملایان هغه چې د امریکایانو اشغال یې په افغانستان کې هم صحیح بالی هغه سې ملایانو د دوی سره موافقه کړې وي که مسلمان ملای واقعی هغه داسې موافقه نه ورسره کوي لہذا نو زما نظر دا دی چې د افغانستان حکومت دې خپل سفارت ځینې راوي خپل سفارت دې وتړي په دغه غبرګون کې د دغه ولس سره غمشریکي وکړي او خپل سفارت ځینې وتړي او ځینې راسي دا سفارت څه په داسې هلته سړی چې ډیپلوماتیک اړیکې چې یو د بل خبرې ګټه سره ونه کړي سفارت هلته څه معنا هلته سفارت ګټه به څه شي وي فقط السلام علیکم ورحمت
سلامونه احترامات مې د ازادي راډیو ټول کارکونکي قبول کړئ الله دې چې جوړ روغ وي زه نور هغه صادق د لوګر ولایت غوښینه او نسلي چرګانو د پاملرونکو اتحادي رئیس خبرې کوم موږ په مجموع کې ټول د افغانستان پارمداران د لوګو د پاکستان د چرګانو واردات څخه ډیر زیات ځانمن یو نو موږ پارمداران غواړو چې پاکستانی چرګانو باندې مالی اصل په صد الوړ شي نو خدای دې چې تاسو زمونږ غږ تر وزارت زراعت او وزارت مالیه پورې ورسوي ډیر مننه
د ازادي ویډیو مشران ته هم زموږ د خاص سلامونه وایو سيږي زموږ د مهاجر نړیوال کمیټې څخه د خوراکي نړیوال کمیټې څخه د معادي نړیوال کمیټې څخه د ټول څخه موږ د غوښتنه ده چې د چمن په سرحد یو کړتو خام په سرحد د ماجو لاسنیوي وکي زمروان د دې خو مهاجر په زګونو مهاجر وسته بولی ذاتی جا خواته روان دي د تبور په کمپو کې هاوس سہولت به به د غاز د بیو کول سي د غاز ټانکي او تکشه شول سي چې دا یو ټانکي 15 د شتنه دي هغ کو ته بعد 15 کیلو غاز ورکول سي او دا غاس موجدار د توا چې د حکم مهاجرون چې تاسو په کمپو کې وسوي د موجد اقوام متحده څخه دا خاص چې مهاجر سره باندې کپکول کې اتلستاني کشلتاني کوي کې 15000 ډالر ورکي او بیا طالبان او قوت دولتي مزکی ورکي کوم څو چې دولتي مزکی نه لوي دولتي مزکی ورکي دا خلک په یو میاشت کې په شش پی کډنه نه خپل ولسوالیان تکلیسي خپل کوونه په جوړوي سي نو موږ ټول څخه دا خاص دي چې په ولسوالۍ کې ته هم دا ستوتب جوړ سي چې لته په کلی هم وطن کې واړی هم دې ته څو کار دولتي شي ورکول سي مطلب علاج دولتي وسی د خوراکي مواد ورکول سي د غاس ور کول سي خو کې شان ور کول سي زکه جام دي دا خوونه له تکلیل دي دا ټول ته بیا وس کدي بیا وس گاوي دي دا په دوه کال هم خپل وس گاوي نه سمولې موږ دا خاص یو کوم ته داته چې په نه پای باندې 15000 ډالر ورکي نو علاج مفتي خو وکای مفتي هر څه مفتي دا 15 میاشتې دا د یو چروان دي د دوه 15 میاشتې په پای باندې دا هر څه مفتي والسلام
السلام علیکم وحب الله منوی ده کندار ولایتنا مننه ازادی رادیو کارکون کول دین څخه سلامونه مو ته وړاندې کوم تاسو خبره سي زم تر افغانستان ته به ډیر نه سوي دي تقریبا یو هفته یې یو هفته فاته ده یخ ځاتی دي نو کوم مهاجر چې د پاکستان یا د ایران څخه راوست دي او د مهاجرین چې د سرپناه ځایونه نه لري هغه باید غم وخوړل سي ځکه چې ځینې خلک چې دلته په افغانستان باندې ژمی را روان دي خپل کورونه لري داخل په افغانستان کې او پاتې څه چې مهاجر دي دوی دلته د سرپناه ځایونه نه لري نو دوی ځکه چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي نو ژمی سره نږدې شو نو په خیمو کې داسې خبره چې ژوند نه کېږي د دغه مهاجرینو غم دې وخوړل سي سرپناه ځایونه نه لري ځکه چې د خیمو کې ژوند به تر هغه ساعته دی وکړي چې یو لس 15 سوج به نور ژوند وکړي نور بیا ژوند نشي کېدلی نو دې غم باید وخوړل شي اف کوم دولت هم دا غوښتنه ده چې د کوم افغانان چې د دې په افغانستان کې اوسېږي خپل استوګنځي لري دغه لپاره باید دولت د سون توکي مواد ارزانه شي لکه ګاز تیل بوټي دغه
اصل کی خبر دا ده چې کلا انور الحق کاکر د پاکستان د سرپرست صدر اعظم په توګه ټاکل شوی د سرګندونو یو پرلپسې لړۍ پیل کړي چې پر افغانستان باندې نیوکه کوي او دا خي چې دای د پاکستان په سیاسي مارکیټ کې له یو طرفه ځانته ځای پیدا کوي یو دایمي ځای پاړي ومومي او بل خبر دا ده چې د دواړو طرفونو دغه سرګندونه خي چې په منطقه کې دین داسې اهداف شته چې د پاکستان استخبارات او پوځ او حکومت او خی د افغانستان د طرف ځینې افراد په دې غوښتنو او تغیراتو باندې وپویږي نو ځکه دغه سي د تورونو او د څرګندونو یو لړۍ پیل شوې ده چې همیشه هم پیل د پاکستان له لوري شوې ده که مسلې غ عمق ته داخلي ګو په دې مسله کې ډېری پښتنې مطرح کیږي اوله پښتنه دا ده چې افغانستان په ټول د تاریخ کې داسې اهداف نه لري په منطقه کې چې هغه د ترهګرۍ په پاللو سره ترلاسه کړي او زما پښتنه هم دا ده چې افغانستان به د ټي ټي پی پر روزلو یا په پاکستان کې په بریدونو کولو سره څه ترلاسه کول غواړي یعنی داسې کوم هدف افغانستان په منطقه کې نه لري چې هغه د ترهګرۍ په پاللو سره ترلاسه کړي
هم دا خبره شهاب صاحب چې اوس طالبان چې پر افغانستان واکمن شوي د واکې څه باندې دوه کاله تیریږي په خپل پنړیواله سره تقریبا تر یو هدم منځوي دی هیڅ واده پر رسمیت نه پیژني خپل ډیر ستونزې په داخله د افغانستان کې د بشري ستونزې په داسې حالت کې د پاکستان د دغه چارواکو چې دغه تور پیری پوری کوي آیا دا حقیقت سره اړخ لګوي
اول خو خبره دا ده چې دا له حقیقت سره ز فکر کوم چې ډیر اړخ بنه لګي او دغه لپاره دوه دلایل موجود دي یو خبره هم دا ده چې ما ویل افغانستان په ټول د تاریخ کې اوس د طالبانو حکومت هم په منطقه کې داسې اهداف نه لري چې هغه په ترهګرۍ سره وپالي دویمه خبره دا ده چې طالبان په تخنیکی او مسلکی لحاظ باندې دا ظرفیت نه لري او دا ورته هم ورسره نشته چې یو وسلوال ډل دی په خپل ملک په منظم شکل وساتي او هغه دی په یو بهرني هواد کې استعمال کی او تر دې ورهاخوا بل خبره داده چې پاکستان چې کوم څه کول له 2001 تر 2021 پورې پاکستان اوس هغه تصویر د خپل ځان ته حق کی ګوري ولی ټي ټي پی د خپل سروایو لپاره او د خپل پاتې کېدو لپاره د دیورن هغه خاصی مې لري کله چې طالبانو له 2001 تر 2021 پورې د دیورن هغه خاصی مې کارولې خو طالبانو په افغانستان کې ځای نه درلود او دوی په نخښه کېدل نو ځکه هغه خواته اړو نو کله چې ټي ټي پی د دیورن هغه غاړه تخپل ځای ولري دوی په وزیرستانونو کې وسیدلای شي په سواد کې وسیدلای شي په حتا کوټه کې وسیدلای شي نو د دوی ارتیا به څه وي چې د افغانستان خاوره استفاده کوي نو اصلا دغه ارتیا نشته د دې نتیجه یو شی ده نتیجه دا ده چې پاکستان په سیمه کې او په افغانستان کې ځینې خاص اهداف لري او د دغه اهدافو د تعقیب لپاره دغه څرګندونه کوي تر څو کپاینده کې دوی کوم اقدام کوي دغه لپاره دوی توجیه پیدا کړي. تاسو د سمو دوران دی اوریدلې چې پاکستان غواخ وکړ چې د افغانستان خاوره به دوی ته خطر شي، دوی به پکې عملیات وکړي. یره دغه څرګندونې د کوم هدف لپاره دی او غواړي د فشار د الو په توګه باندې هم استعمال کړي.
د سیاسي چارو شنن کې قریب الرحمن شهاب چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تاسو یو شمیر نور پیغامونه او روچه پر بیلابلو مسلو مو ازادي رادیو ته پریخیدي.
سلامونه د ازادي رادیو درنو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته په دې هله چروغ جوړ خوشحاله بایس محمد انی په الهام د زبل څخه د پیغام درته پریږدم. نن جمعه د زبل په مرکز کلات کې د از غلوونی یا هم نیزبازی لوبه تر سره سو چې په دې میله کې د مختلفو ولسوالیو او د مرکز په ګډون د جنو نور ولسوالیو او نور ولایتو څخه مو خلګو پکښ ګډون کړی ولو چې د زابل شاجی ولسوالۍ په بریا سره هم دا لوبه پایته ورسېدله او ډېر یو فضل پوری لوبه وسوله ډیرو زیاتو خلګو په همدې میله کې ګډون کړی و. سلام په احترام.
سلام د ازادي رادیو کارکونکو او ریدونکو ته. دلته خلګو اقتصاد ډیر ضعیف دنو نسی کولای سیاغه سیمیاری کورونا جوړ کی سیاغه د زلزلې په وخت کې موقم کلک پاتې سي. دلته خلک ډیر غریب دي نو همدغه وجه ده چې دوی نکوم انجینر په دې کې غګوي یا دیغه نظر واخلي سیاغه دوی تلاره وکړي دی په خپل وس په خپل توان باندې کوخه کوي تر څو ځان ته وجنګړه جوړه کی د ژوند شپې کې سبا کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه نور لاجی خالد د کابل ولایت سره په تماس کې ما زما مشکل دغه دی. ما ول مردل ته په کابل کې یو نو د از مر برخ چې دی په دې کې کې خپل ولایت بیا راسي. موږ د ازادي رادیو د کارکونکو څخه دغه هیله لرو چې موږ ډاکټر مسلین پورې ورسی تر څو د برق غم وخوري. ولې ځکه د دې مخپېسته یخ را روان دی نو بیا چې برق نه مشکلات ډیر دی وسې لا غم وخوري. خدای مو وساته. السلام علیکم.
سلامونه د ازادي رادیو ټولو قدرمنو کارکونکو ته. په دې هله چې روز خوش خوشاله بایست. زه محمد انی پلهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ څخه هم دا پیغام درته پرېږدم. هله د چزما پیغام خبر کړی دا چې په زابل کې هم د نور ولایتونو په شان انار کېږي. متاسفانه چې تیر کال دغه انار یو څه وچکلې وزه په دغه بیا هم انار سوی دی خو بدبختانه چې بازار نه لري. دلته انار مشخپل لرو دغه سی پراته دی بازار کې څوک نه رانیسی سوداوی نه کیږي تجارانه نسته لاري بند دي نو انار مو ځای پر ځای پراته دی ورسته سوله ته باور په خدای وکي چې زما خپل انار پراته دی دلته په خپل کور کې د دې څوک نهسته چرانیسی یا بازار ته یوسم نو هله مو د حکومت څخه هم دا د لورپولو چرواک څخه هم دا چې لطفاً زموږ د سیلاتو ته لږ څه پاملرنه وکي بازار ته پیدا کی تر څو موږ د سیلات چې ټوله کار ور باندې خواري کاجو مصرفونه ور باندې کوو تر څو د مشخرس کو او خپل روزمره ژوند پامدی زراعت باندې زموږ ولاړه. نو که چیرې هم دا حالت تاسو جریان لري نو زموږ د سیمو سیدونکو به له ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ سي. نو هله مودا د چزما پیغام خپور کی او موږ د انارو لپاره د نور اصلات لپاره بازار پیدا کی او د نور هیوادونو سره قراردادونه وکي تر څو موږ سوداګری د نور د تیر وخت پشان بیا هم خپل حالت تراسي. وسلام په احترام.
اوریدونکو دا استاد پیغامونه په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر وګونو ورسېدلی وي او هغه کوم استونز مو چې یاد کړي هغه استونز ته د حل لارې چارې ولټوي. و سم لجمن سره سم راځو د پروګرام په دې برخه کې د ورکوښو عزیزانو د لټه د پروګرام لاندې برخه ته دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړی دي.
بله سلام علیکم زه مری د زابل ولایت د چنویم زه دا څلور کاله کېږي ورک کوم د ازادۍ راډیو ډېره مدد ما ورور زنګ راوړی زه په کندهار کښې ولم چې کور درک م راته معلومې دی بیا چې د کور درک راته معلوم دی بیا مې ورور زنګ راته ووهلی بیا یې بوتللم د ازادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه زه پیدا شولم د ان د خپلې مورو له کورو له پلاره سره یم د ټولو سره بس په کور کښې د خوشحالۍ ژوند دی کوی بس د ازادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه ډېره ډېره مننه ډېر خوشحاله یو ټول کور خوشحاله ده ټول کور ازادۍ راډیو ته دعاوې کوي بس د ازادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه زه پیدا شولم کور یم بس خوشحاله پروت یم قرار کور ناست یم د ازادۍ راډیو کارکېدونکو له اورېدونکو له ټولو ټولو مننه له ټولو ټولو مننه خدای مل چې ښې ورځې وشې شپې ولري خدای مل چې له ازادۍ راډیو ډېره ډېره مننه
السلام علیکم زه د ازادۍ راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم موږ یې ورور دی چې او د خلک نوم وي دا شل کاله کېږي ورک چې هر چا ته به راشي یا دی خپله معلومات لري زه خپله عبدالسلام نوم وېږم نو ته زرګوم فکر زه یم دغه د عبدالخالق نام وی که هر چا ته معلومات یا راکړي یا یو ځای په زندان کې نو ما ته دې په دې شماره تلیفون وکړي صفر نه سوه لس اووه سوه یو څلوېښت پنځه شپېته څلورویشت شماره یو وارې بیا وایه صفر نه سوه لس اووه سوه یو څلوېښت پنځه شپېته څلورویشت زه خپله په ایران کې دا د ایران په شمارې ما ته زنګ
السلام علیکم ورحمت الله زه محسن د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم زما ورک ورور د احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسۍ د شپږ کاله کېږي چې نادرکه سوی دی موږ د ده په اړه باندې هېڅ معلومات نه لرو او عمر یې دی درویشت کاله یا څلورویشت کاله کوم ورور چې د ده په اړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوو شمېرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري صفر اووه سوه درې اته سوه اته دوه سوه بله شمېره وایم صفر اووه سوه دوه شپږ سوه اوولس اته سوه یو څلوېښت وسلام په احترام
بلې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستړې مې سي ښاغلی طاهر روشان صاحب تاسو ته او همدارنګه ټولو قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه په دې هیله یم چې ټول به راته روغ خوښ خوشحاله یاست جملة ځنډ وروسته اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د ده کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هېڅوک هم نه دي معلوم شوي کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایي تقریبا شاوخوا پنځه ویشت کاله کېږي چې داود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کښې په همدې سیمه کې وي کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي بس په همدې کارو باندې لګیا وي خو که چېرې محمد داود هر څوک پېژني یا د ده محمد داود یې شناخته وي نو کولی شي چې زموږ سره پر لاندې شمېرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو نو زموږ د ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه شمېره یو ځلې بیا وایم صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه یعنې صفر اووه سوه یو سلو دوه څلوېښت اته سوه نولس او دویمه افغان بسیمې شمېره ده صفر اووه صفر شپږ درې نه دوه اووه او صفر اته نو همدغه شمېرې دي دواړه دواړې زما شمېرې دي که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکینۍ شمېرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمېرې دي راسره اړیکې ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي خو چې کله موږ دا انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاورې نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت تر شی چارې ښایسته پروګرام د خدای په امان
السلام علیکم زه ولی خان د حاجي ماسل زوی د پکتیا ولایت قاضي ایوب د روکیان د کلي اوسېدونکی یم ورورکه ما یو ورور په نوم دی ګلولي نمېږي او مشهور په ګل ده تقریبا کم از کم ورورکه یو پنځلس شپاړس کاله کېږي چې کې بيدرک شوې ده هیڅ معلومات نشته یو اول خو پنجاب کې وګنم رو وسو نو بیا بيدرک شوې ده ازادي رادیو نړیره مننه چې چا ته معلومات وی وروره په دغه شمیره ده مونږه خبر رو کې نو شیرینی بخپل او خیر ورکا هغه مورور دا وروره دي ځکه اریو بولس والے د کوم کلی وسیګون کيدا خپل دا اعلان اوري مورور ځان در ورسوي قبل یو یو دوسی اعلان اوري وروره نو دا سره مسره د همکاري وکي وروره دا سړی درو ودی پهلن کوبل کیو بس خو هغه دا وړم علامه مال شوروره
ګران وروره ولی خان تاسو په دې پیغام کې خپل ټلیفون شميره نو ذکر کړئ نو لطفاً په راتلونکو کې کوم پیغام راستاو خپل ټلیفون شميره په خپل ولولي خو دا ځلې زه دغه شميره چې په کمپیوټر کې پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم 00 درنوي چې د البته د افغانستان کوډ نمبر دی ورسته بیا و و 0 نه څلور و شپږ نه څلور تکرار 00 درنوي و و 0 نه څلور و شپږ نه څلور
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاول قدم کی دا زادے رادیو ٹول کارکون کو اور دن کو تا سلامون او ہلی وڑان دکم اللہ پاک دی کو جو ٹول روغ جوڑ او صحت مند او سے زمان لقت علی د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی يم زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی که هر چا ته یې په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي 0 شپږ اویا اووه پنځوس نهه اتیا 0 نهه اتیا یو ځل بیا تکرارو ماری باشماره ده 0 شپږ اویا اووه پنځوس نهه اتیا 0 نهه اتیا بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 دیرش یو سل دوه ویش پنځه سوه نهه 0 دیرش یو سل دوه ویش پنځه 0 نهه وسلام الله پاک تاسو له زر در
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان د غراز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 اتلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201
ترگل جنگا سے چل روا دکھے گی یار غنم رنگا ماوسا دمڑو ترگل جنگا سے چل روا دکھے گی کلا کلا ونی پمینا سوگ مڑی پوچھو دائد غرزوم دخلے نوینی زما دل بارا ڈر مات نیاز بینی پمینا سوگ مڑی پوچھو دائے خبر کے زشو متنگا ماوسا تمڑوس ترگود جنگا سی چل را باندی کی یار غنم رنگا ماوسا دمڑو سترگو د جنگا سچل را باندی کی سرو مال تیرا داولے مار وارے تا پلا زان د سمینا کوم ڈیرا گورز بملاستان شچا پیرا داولے مار وارے نا دیرو مدمر نیم بیننگا ماوسا تمڑو ستر گد جنگا سی چل را باندی کی یار غنم رنگا ماوسا دمڑو سترگو د جنگا سی چل را باندی کی صبری کی باور کا جانا مستا پلرم مست سوانی دنگا ماوسا دمڑو ستر گد جنگا سے چل را باندی کی یار غنم رنگا ماوسا دمڑو ستر گد جنگا
دے آزادی میلما
سلامونه وړاندې کوم زموږ نننۍ میلما به شای تاسو د ازادي رادیو اکثر اوریدونکو پیژنې د غنی مرکې له ازادي رادیو خبري شوې دي
آزرخش آفیزی یادوام چی د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې زیږیدلی، لومړنۍ زده کړې په خپل زیږنځای کې کړي، نورو زده کړو ته یې په کابل کې دوام ورکړی. ښاغلی حافظي سره له دې چې د یوه ښه اقتصاد پوه په توګه پیژنو، خو دی د ادبي قریحې خاوند دی او ښه شعر وایي. د ته مې د دې خواله په پیل کې وویل چې له زده کړو وروسته یې لومړنۍ دنده څه وه.
ما خو دولتی کار هیڅ نه دا کړی، تقریبا زه چې ځواني ته ورسیدلم او د درس سبق مې بشپړ کړل، بیا زه د بدخشان د سهامي شرکت مرستیال شوم، د رئیس مرستیال شوم. ډیر ځوان وم چې دا زما مشر ورور مړ شو، او دا بیا زما پلار ما څخه غوښتنه وکړه چې حکومت ته مزه همدلته کار وکړه. په ټول ژوند کې یو لنډ موده ما په رادیو تلویزیون د افغانستان کې په هنر او ادبیات شعبه کې یو څو میاشتې کار کړی دی، رسمي دولتي کار، هغه هم د ذوق پر اساس او هغه علایق چې شعر او شاعري سره مې درلودې د هغه پر بنسټ. دا خصوصي فکتور کې پاتې وم، بیا رئیس د شرکت شوم، بیا همدغسې بیا اتاق ته لاړو، هغه د ځوانۍ څخه بیا همدغه سکتور خصوصي کې مې فعالیتونه کړي.
د دې شرکت په اړه وایس استاد دې کورنۍ مربوطو او کنه یو شرکت چې نور خلکو هم پکې سهم درلود؟
دا شرکت خو د لوی شرکت وو او سهامي وو. د هغه وخت کې د شپږ لوی شرکتونو له جملې څخه یو همدا شرکت وو چې په حوزه د بارتر کې فعالیت درلود، په شوروي اتحاد کې، شرقي اروپا سره، او همدارنګه پاکستان، هندوستان، ایران سره معاملات درلودل. زمونږ کورنۍ هم پکې سام درلودل، ښه سامي درلودل.
تاسو ویل چې بیا مو رسمي دنده د رادیو د هنر او ادبیاتو په څانګه کې
لنډه موده کې
لنډه موده، او مو ویل چې له شعر او ادبیاتو سره مو لیوالتیا و، اوس هم له شعر او ادب سره لیوالتیا لري او په دې برخه کې مصروفیت لري، یعنی عملا کار کوي؟
دا جالب سوال دی. ما خو مخکې ډیر ښه شعر او شاعري پیل کړی وو، او ځینې شعرونه ډیر شهرت وموند، او په این زمان کې ما دا پښتو لندې د اولین ځل لپاره په معیاري دری شعر کې وژباله، یعنی په بندیخانه کله چې وم، زما د بندیخانې د دوران د کوټه قلفي او حاصل همدغه دی چې دا پښتو لندې مې په شفاهي توګه راټولول، او هغه مې په فارسی شعر کې ژباړل، او بیا هغه د علوم د اکاډمۍ لخوا په هغه وخت کې چې زه ممنوع القلم وم، زما د میرمن په نوم بیا خپور شو، چاپ شو. نو اولین ګشت و چې د پښتو لندې په دری معیاري شعر کې بدل کېدل، او بیا یو تعداد زما نور شعرونه هم دری شعرونه چې په ډېر ځوانۍ کې شهرت ته ومنل، مثلا تاریخ هم چې پنجه نقاش چیره دست، تصویر صادقانه ای از ما کشیده نیست، گربت بودیم بد بکشد، گرک نیک نیک از چهره ها نقاب تظاهر زدوده نیست، بی ترس و بی هراس جا و مقام ما، آنسان که بوده ایم همان وارم بوده نیست. خب بر صورت کلا چی پا 2002 کال که زه افغانستان تا برت لارم، از ما خود دیر وقت بندی خانی تیر کردیم، تقریبا 9 کال و دری میاشت اول از ورزی زه بندی وم، سیاسی بندی وم.
ما خپلم امده غوښتل چې د پښتنه وکم چې تصویل چې لړۍ مهم په کوټه قلفي کې ترجمه کړې دي، نو په کوم وخت کې او ولې بندې شوې؟ دا کوم وخت و، د چا حکومت؟
خو داسې دي چې دا ځواني وو او احساسات وو، او دا د خلکو د ژوند د بدلون لپاره مونږ درې هلې ځلې کولې. بیا د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان چې تاسیس شو، مونږ په ځواني کې دغه ځویت ترلاسه کړل. بیا وروسته چې دا شورویان راغلل، موږ هک پک پات شول چې دا ولې راغلل. یو څه جنجالونه دننه په غم کې شتون درلودل، د برابري د حزب کې یو څه سیاستونه هم زمونږ خوښ نه و. خو په هر صورت بیا ما مخالفت وکړل، یو تعداد خلکو سره یو ځای موږ یو اعلامیه نشر کړل د شوروي اتحاد د یرغل پر ضد په هغه وخت کې، او دا د دې سبب وګرځي چې موږ بندیان شولو. ډېر یو تعداد کادرونه دي حزب مخکې تر موږ څخه هم د مرکزي کمیټې اعضا او ځینې د وزیرانو شورا اعضا او د سیاسي بیرو غړي هم، لکه ډاکټر شاه ولی خان، لکه عبدالکریم میثاق، لکه پنچیری، لکه ډاکټر سالم وزیری، لکه نور شریع جوزجانی، عبد القدوس غوربندي دا خلق بنديان شول خو بیاو تعداد برته خوش شول لکه ډاکټر زيري ولکه پنچيري غلام دسګر خان پنچيري دا خلق خوش شول نور پات شول بیا منګم چې بنديان شول دوی سره بیا یو ځای پکو ته خلفي کې واچول
اما تاسو ول چې استاسي د بند موده ډیره وشته و نه کاله
د ټولو موجدوی ډیر خلکو هم دا خلک چې وو په دا موضوع کې تاسو چې شوروي اتحاد عسكر دلته شتون درلودل ټول بنديان او بیا چې دا سیاستي مسالې ملي د ګورباچوف لخوا افغانستان ته راغی او رهبری د افغانستان هم تغییر وموند او په خپل د شورویانو په تفاهم سره بیا موږ د اعدام څخه وژغورل شو موږ خو 15 کاله اعدام ته ناست وم چې ضد د سویتیزم او ضد د انټرنیشنالیزم او ضد دا شیان حال دا چې دا ترونه غلط و موږ د چا ضد نه و خالي موږ ویل چې دا زموږ وطن دی او غریب هیواد دی او که چیرې مشکلات په رهبري د حکومت کې وي او دا وي بیا باید دا ګوند شتون لري دا ګوند باید کنګره دایره کې خپل رهبري اصلاح کړي دا کارونه وکړي زموږ طرحې دغسې یو شی وي نو دا چې یو بل هیواد راځي او مثلا په ټول مسایلو باندې قبضه کوي موږ دې مخالف و هغه وخت کې او وروسته مو خود له هغه فزون په اعلامیه کې دا و چې دا نه یوازې د افغانستان د خلکو په ضد دی بلکې د شوروي د افغان د دوستۍ پر ضد هم دی نو په دې خاطر باندې بیا موږ بندیان پاشلو وروسته بیا خوش شولم بیا چې بندیخانې سره خوش شولو هغوی 30 کسانو لپاره برابری دی حکومت او ګوند ځای راکول او بیا ما ونکړل ما دا د وکړم ولز نه کوم بیا عبالت به خصوصي سکتور ته لاړم هلته زمونږ ټول شتمنی او دا شان تر تامین لاندې وو خو په هر صورت او په بدخشان او دا ځای کې جګړه وو او په کندز کې هم زمونږ سم ځکه وی هغه تر سو حاکمیت دی حکومت نه وو نو بیا څه شولم زه دلته بیرته مو هغه خپل کار ما ته ویل چې خالی کچ ما سره غرض نه کوي زه خپل د پلانې کار کوم بیا شرکت برات او بدخشان کې مو کار مشهور شرکت و هغه وخت په مرګ کار پیل کو بیا خو کاروبار بیا ورسته بیرته نیول کېدلم په نه اتیا کې بیا مجبور شم چې وتښتم بیا هندستان ته راغلم دلته وم مال چې کچيري او زه بیرته خشي بیرته افغانستان ته ځم و متاسفانه د بحث خبر تر شو نو بیا راغلو د تجارت پر بنسټ او بخوانه یا سابقه چو بیا جرمنی یو تجارتي ویزه راته راکړل یغه پر بنسټ دلته راغلم دا ما ماشومان ممنوع الخروج شول پات شو بیا د ناروغ پایس او د په جنجال سره دوی تقریبا یو کال په بر ونیو چې د نور رو د زمانو په هیڅ دلته چې ناروغان ول د زلق ناروغتیا چې دلته خلک غوي ته پاسپورت ورکاو یو دیو چاپنوم بل چاپنوم دوی سره بیا راغله هندستان ته
په جرمنی کې بیا سمره شوې تاسو بیا بیرته افغانستان ته راغله او بیا په افغانستان
کې مودل ته په جرمنی هم کې زه آرام نه وم هلته مونږ ډیر کارونه وکړل مثلا انجمن سول د افغانستان متاسیس ک هغه د ځین دوستانو سره د اروپאי شورا مشر شوم د انجمن سول افغانستان دلته پر خوا کې کله لندن ته تلو کله مثلا اسکندروی هیوادونه ته کله دا دوستانو سره اندوالانو سره د سول لپاره مونږ خالي ځل کول بیا یو د سو ټولن فرهنګي ټولنې جوړ شوې دلته په نوم د نایست فرهنګ سره نایستان یو بندلی د زمونږ د منطقې د خلکو وی په هغه کې زه یو مدت د مدیري هیئت غړی هم بیا رئیس شوم دا یو مجلې چاپول په نوم د نایستان بل پروم دی قانون روشنگران افغانستان یو تعداد زما پخوانی دوستان پکې ول هلته زه هم داخل شوم او د روشنی پروم یو مجله چاپولو او پروم دی رویدادای افغانستان و دیدګاهای جهان یو شی چاپول په انجمن سول کې هم ندای سول یو نشریه و هم چاپول نو دا هلی زلی می کولی دلته بیا چې افغانستان کې کله نا کله پاکستان ته تلم به هندستان ته تلم همدا دوستان سره په تماس کوم اکثرا یعنی آرام و نوم ناست
بله
نو بیا وروسته چې اوزا په افغانستان کې جوړ شو یعنی د سه سره سم چې هغه د اقل امکانات برابر شو په 2002 هم کې زه بیرته افغانستان ته راغلم
بله
بیا په اول د 2003 کې د خصوصي سکتور سره منسجم شول او مونږ وکولې شو چې دا وتاق چې بینلی تاسیس کړو. په اول سر کې د اسامبلی امیدوار شو، په هغه اسامبله کې انتخابات شو، د ټول افغانستان څخه تقریبا 2590 خلک استازي راغلي وي، د سوداګرو، د صنعتکارو، د خدماتي شرکتونو. بیا هلته په رهبري کې زه وټاکلم پایز د رئیس دارمشا عمومي رئیس یو زموږ دوست عبدالله خان رامین چې بیا وروسته وزیر زراعت شو، او یو بل دوست زموږ حمیدالله قادری دی رئیس عامل شو چې بیا د وزیر ترانسپورت شو یو وخت حمیدالله خان قادری زرئیس شو. بیا وروسته چې د دوی کابینې ته لاړ، بیا انتخابات شو، په انتخابات کې بیا زه لوی رئیس شوم، د اتاق او ډېر عمر هلته پاتې شو. نو دلته اصل خبر په دې کې و چې د شعر و شاعری څه شو. زه بیا په دې باندې څو شپې تر سهاره پورې بې خوبه پاتې شولم. دا سوچ مې کول چې دا شعر خو ډېر زما اصلي شوق و، غوښتنه و، او دا ادبي کارونه و، دا لیکنه و، دا شعر یوازې تجارت په دې خاطر مې کول چې هغه دودې یو مړې دودې پیدا شي. یعنی دی زیاتره زما هلې ځلې همدغه و چې خپل معنوي کارونه وکړم. اوس څنګه وکړم؟ اوس خو ته رئیس امید اتاق شوې، ټول د خصوصي سکتور چارې تا پورې لري، او د دولت په نظام اقتصادي بازار کې د کارموندنه او د اقتصادي وده او د بلانس تجارت برابرول د ټول ستا په غاړه شو. اوس که ته شعر و شاعري ته ځي، خو د شاعري اصلي شاعري یوه برخه دا ده چې تاسو د عادي حالت څخه ووځئ، خپل هغه ناخداګاه ضمیر ته لاس باید لاسرسي ولري، د هغه لپاره یو څه د بل حالت کې قرار لري، ځکه چې دا اشراق او دا په اصطلاح هغه وحی الهامي کاذبه چې دلته راځي او اته طبیعي شعر راځي، په هغه کې تاسو د عادي حالت څخه بهر پاتې کیږي. نو که چیرې دغسې وشو، خو ته بیا خپل کار نه شي کولای، ځکه چې ته تمام شپه ولي شعرونه ولیکي او سبا بیا خوب دی بشپل نه بیا تر راشي ریاست یومي او تاسو دا مسئله دی ولي ومنله. بیا مې ډیر سوچ وکړ په پای کې دغه نتیجې ته ورسېدلم چې د افغانستان د مظلومو خلکو لپاره یو مړیدودی برابرول تر شعر څخه ماته ښه دی، په دې چې شعر دلته په دغه سي ورسته پاتې هیواد کې یو لوکس شی دی، او هغه خلک چې دودی دلی خلک چې ډیر فقیر دي، نو دغه لپاره بیا ما جدي شعر پرې خودل. شعر خو په خپل راضی، ځکه چې د الیوت یو شاعر دی، هغه وایي چې شاعر کسی نیست که نمیتانه شعر بگه، شاعر کسی است که نمیتانه شعر نگه. او په دې خاطر به کله ما کله شعرونه راته، او شعرونه مې ولې کله ما بیا د حرفه‌ای شاعر په حیث پاتې نه شوم، یا حرفه‌ای لیکوال. بیا د ازما لیکنه او دا شیان هم مخې وګرځېده، زیاتر په خپل هغه نور مسلک کې، د اقتصادي مسلک کې به کتاب مې ولیکل، مثلا امکان ایجاد یک میلیون جای کار در کوتاه مدت، یا توازن بیلانس تجارت د افغانستان، یا مؤلف های رشد اقتصادی در افغانستان، دا کتابونه مې ولیکل. بیا په هغه څه کې ډوب شوم، په دا اتاق کې و، په همدغه اقتصادي چارو د افغانستان ولچان هم نشد میاسر و سودای خام شد، دا حکومتونه بدون فاسد و بدون نامنی و چه اغا ارزو هم تسره نشد. خب هر صورت مو خپل حلیزالی و کرده
ده دیخو کارونو پاره و ویستیم دی دوره تسویل چه فساد و دی کار زمینه هم دیره زیاده و پدی دوره که، اما دیرو خلکو هم دا شکایت درلو چه زمینه شتا، دی کار پیسی شتا و مخینی ولکیشی، اما هم اشرف غنی هم کرزی دوړو غوښتل چې فساد نوي، حداقل دا شعارونه ورکول، ولې دوی نه بریالي کېدل؟
هو وایي چې اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، کشن لشکریانش درخته ها از بیخی. دا مسائل متاسفانه همدغه سی و، اصلا مسئله څه شی و چې یو څه ژور وګورو. زه خود دننه وم په ټول مسائلو کې. اول خو سکتور خصوصي د افغانستان په دې وتوانېدل چې دا ټول نیمګړتیاوې چې مخکې په سیستم کې شتون درلودل هغه یې بشپړ کړي. د مثال په توګه موږ د دولتي اقتصاد په وخت کې 50,000 ټن نفتي او د ګاز ذخایر درلودل په ټول افغانستان کې، او دا د دولت په سرمایه ګذاري و، ډېر زړې وي، د روسي ټکنالوژي و، ډېر وروسته پاتې. اما کله چې موږ دا اولویتونه تشخیص کړو، یو اولویت زما هم دغه و چې دا ظرفیتونه ملي باید لوړ کړو. اولین کار چې وشو تقریبا 1.5 میلیون ټن اوس مونږ د ګاز او د تیل ذخایر لرو په ټول افغانستان کې، په ټول بنادر کې ذخایر لرو. مخکې نوې ده، یو کشتی راته هلته دوه اونۍ درې اونۍ هلته بند پاتې کېدل، یو کوچنی بیړۍ چې د ازبکستان له لارې څخه راته یاده، تر څو چې دا ټانکرونه د تیل بارګیری کول او هغه تشول، او دا ټول دمره جدا شیان په مونږ باندې و چې به مونږ د تنشن دا ټول شیان مونږ بیرته ورته ورکول. اوس افغانستان 1.5 میلیون ټن د نفتي موادو او د ګاز زیرمې لري، او دا زیرمې په تاریخ د افغانستان کې بېساره دي، او های ټکنالوژي د هماغه برخه هلته کارول شوي دي. بل د دغه لپاره مدرن ترانسپورټیشن د فویل لپاره یا د تیل او د غاز لپاره لرو چې کولی شي ټول ضرورتونه د افغانستان بشپړولی شي، او حتی که چیرې ترانزیتي مثلا پاکستان لپاره هم یا ایران لپاره انتقالات وي او منځنۍ اشیا لپاره وي، هم موږ دا کولی شو، دا جوړ شو. بل دا چې دا ویجاړ څیره د کابل چې د جنگونو پر اساس لبین تللی وو، او کله چې موږ لاړو هلته په کانتینینټال کې تاسو باور کوئ چې اوبه نه وي، موږ د پل تخنیک څخه ځینې د بدخشان محصلین ول، هغوی مرستې کولې موږ ته یو بشکه اوبه راوړل په کانتینینټال هوټل کې. موږ وکولی شول چې ډېر خدماتي تاسیسات جوړ کړو، ډېر هوټلونه جوړ شو، ډېر د ودونو او د محفلونو د کنونشن سنټرونه جوړ شو، او تقریبا افغانستان په دغه ساحه کې هم د خپل ګاونډي هیوادونو څخه ډیر پرمختګ وکړ. دریم مسله دا چې تقریبا 15,000 د واردات د بدیل لپاره کارخانې جوړې شولې. متاسفانه په دغه کې بیا ځینې مشکلات زموږ وو حکومت سره. یو مشکل دغه و چې ما ویل چې دا فساد چې شتون لري، فساد نه یوازې یو اخلاقي ضد کار دی او یو مثلا دینی ضد کار دی، په عین زمان کې ډېر اقتصاد لپاره ناوړه تاثیر لري. په دې چې یو نفر چې ټول عوامل د تولید برابر کړي، مځکه ولري، کارخانه یې ولګوي، مثلا کارګر استخدام کړي، خام مواد راولي، ماشینري راولي، بیا برسیره په هغه خپل امنیت هم په خپله ونیسي، یو کارخانه دار یا یو سوداګر 50-60 اویا کسه باید گردان لري، دوی خو پیسې غواړي. بل دا چې بیا د برسیره د ټول مصارف بیا یو څه معمولین هم بیا رشوت ورکي، دا کاست آف پروډکشن یا قیمت د تمام شد د تولید زیاتیږي. دا چې زیات شو د خپل رقابتي قدرت له لاسه ورکوي. په دې خاطر باندې ما ویل چې ډېر زموږ کارخانې دلته په تب بریدلې دي، رقابت نش کولای. دا خو مونږ د شورای عالی اقتصادي کې یا کمیټې اقتصادي شورای وزیران کې هلته مونږ دا فرصت وو چې ښاغلی رئیس جمهوران ته دا خپل نظریات ووایو. هغوی ښه ویل خو نشول کولای، ځکه چې نظام دونه فاسد وو چې د اول سر څخه نیول تر پایه پورې ککړ و په دا مرض کې. نو په هر صورت اما برسیره پر هغه ډیر کارونه ترسره شول، مثلا ساختماني ظرفیت شرکتونه د افغانستان هیڅ ظرفیت نه درلودل، وروسته دونه ظرفیت پیدا شو چې دوی لوی لارې جوړولې، تونلونه جوړول، او په عین زمان کې نور دا د پل او نور شیان سړک او دا شیان را ټول دوی کولای شي چې جوړې کړي، او ساختمانی چاري دي شهر مثلا د ویجال تصویرونه د شهر د کابل تاسو ته معلوم دي، وروسته دا ټول کورونه چې جوړ شوی دي علال اکثر 90% او دا تجارتي اماکن چې دي او رهایشي اماکن د ټول د خصوصي سکتور د وسان په همت جوړ شوی دي. او په این زمان کې په دغه 40 کال تر اوسه پوري خصوصي سکتور د افغانستان له برکته دي چې په افغانستان کې قحطی نشته دي، ټول شان په ټول افغانستان کې د بدخشان د خندود څخه نیولې تر دیراود د اورزګانه پورې هر شی پیدا کیږي. دا ترانسپورټیشن شته دي، خدمات شته دي، دوکانونه سره خلاص دي، په هیڅ زمينه کې موږ ورسته نه نیو پاتې. نو دا چې بیا سړک چې د حکومت کارو مثلا تعمیرونه جوړیدل په منطقه کې بیا غنو، یا تطبیق د قانون د حکومت کارو چې باید مثلا په یو رهایشي محله کې چې ټول کورونه دوه منزله درې منزله دي بیا یو شل منزله کور باید جوړ نشي، په دغه کې دوی پس پاتې کېدل، او دوی د رشوت په خاطر او فساد په خاطر
دا یو پسول چې یو
سوداګر مجبور و چې باډی ګاردان ولري، ساتون کې ولري، او د دته هغه شی سي تولیدوي هغه ورته ګرانه تمام شي. اوس خو دغه وضعیت په حق شک نه دی، لیکن اوس بیا په یو بل شکل سره مشکل افغانستان لري. یو وخت په افغانستان کې داسې و چې خصوصي سکتور ته اجازه نه وه د فعالیت، بیا داسې وخت راغی چې اجازه وه، خو بیا امنیت نه و. اوس چې امنیت شته بل ډول مشکل شته. د افغانانو دغه برخلیک څنګه تاسې ته ښکاري؟ دا ولې داسې دي چې همیشه باید له مشکلاتو سره مخامخ وي؟
یو یو داستان کې مې ولوستل چې یو شایسته نجلۍ هیڅ یو نه چې په سلهاوو هیڅ نیکمرغۍ ته ونه رسېدل. دا معمولی انجونی ودونه وکړل، ماشومان پیدا کړل، ښه ژوند یې وکړل، اما دا شایسته او ډېر باهنره او پوهه انجونی تل بدبختی وي. او دلیل پیدا ما ته پته ولګېدل چې دا د دوی د تصاحب په خاطر ډېر خلک هغه کوي، هلی ځلی کوي او ورته مخه کوي. نو دا د رقابت پر بنسټ دوی یو بل سره هغه لري، مشکلات لري، او دوی د جګړې ډګر ګرځېږي. افغانستان هم ډېر ښېګڼې لري. اول د جیو اکنامیک لوکیشن ډېر مهم دی، جیو استراتیژیک لوکیشن ډېر مهم دی، موقعیت ډېر مهم دی. په عین زمان کې افغانستان د زیرمو څخه ډک هیواد دی. د چنګیز د حملې څخه راپدې خوا د دغه د افغانستان د مځکې څخه 80% کار نه دی اخیستل شوی، ځکه چې زموږ د آبیاري سیستمونه، د کانالونه او د ټول کاریزونه او ټول شیان ویجاړ شول. پس له هغه نسل د کار چې باید دا بیرته رغولی وای، هغوی بیا اکثرا وژل شوي ول. نو د هغه وخت تر اوسه پورې زمونږ مځکې په بکوا کې، په مزار کې، په قندس کې، په بدخشان کې، په میمنی کې، په همدغسې په فراه او نیمروز کې تر هراته پورې ټول ویجاړي دي. دا مځکې د 1.6 میلیون انسانانو لپاره نور فیزیولوژیک نورم سره برابر غذایی مواد تامینولی شي. زمونږ معدن ډېر شتمن دي، ډېر نادر او نایاب عناصر په افغانستان کې شتون لري، او مخصوصا لیتیم چې اوس موږ یې لرو. او دا لیتیم خو تریلیون تریلیون ډالر ارزښت لري. نو په دې خاطر رقابتونه ډېر زیات دي. چین غواړي چې دا ترلاسه کړي، نور هیوادونه غواړي، هر یو غواړي چې دا ترسره کړي. دا د دې سبب وګرځي چې افغانستان هر وخت د نیابتي جګړو او رقابتونو ډګر وي. اوس هم همدغسې دي متاسفانه. افغانستان که چیرې یو څو کاله پر لپسیالته امنیت و آرامي و، دنیا پرمختګ وکړ چې ډېر نږدې و چې پاکستان او هندوستان سره خو نشو ویلی. پاکستان او منځنۍ شیا هیوادونه او د ایران څخه تقریبا پرمختګ ته رسیدلی و. ډېر اوس مثلا دا زموږ ټیلیکومنیکیشن سیستم دونه پرمختللی و چې په پاکستان کې هم دا ټیکنالوژي نه و، په ایران کې هم دا نه و، په منځنۍ شیا کې هم نه و. دونه اسانتیاوې وي او دونه عام شو چې تقریبا 3 میلیون سیم کارتونه په افغانستان کې په 15 کال کې ویشل شول، او دا بې ساري و. دا یا مثلا یو کوچنی بانک، خصوصي بانک جوړ شو په نوم د کابل بانک، 15 میلیون ډالر د هغه ابتدایي سرمایه و چې هغه په ډېر مشکل سره برابر شو. ولې په 4 کالو کې دا بانک تقریبا 2.5 میلیارد ډالر اسد درلودل، یعنی 50% وده یې وکړله. او دا چې بیا څنګه سرنوشت څنګه شو، څنګه تباه شو، د اداره نه شو، تباه شو، دا بېله خبر ده. ولې دا وده وګور چې 15 میلیون په قرض او پور دوی دا سرمایه برابر کړي و چې دا جواز واخلي، او یوازې د خلکو دپوزیتونه 1.3 میلیارد ډالر و. یعنی د بالغت پیسې سره راټول شول، او دا د اقتصادي وده لپاره ډېر مساعد زمینه برابر شو.
د خپل ژوند کومه جالبه خاطره که مزه ته درګرځي؟
ولله جالبه خاطره خو زه سره وایم چې سو گشت از د مرس جوړی شو یم. 15 نیم کاله پر لپسی هلته اعدام ته ناسوم، اما اوس تاسو ژغیږم او څه اني ژوندی پاتې یم. او دا په خپل یو د حیرانوونکې خبره و چې څرنګه زه وژغورل شوم، څنګه ژوندی پاتې شوم، پرته له دې چې یو دستی از غایب بیرونه یا دوکاری بکنه. یا زه په دا سیرنا هوټل کې هلته وزیر خارجه نرمی سره مې ملاقات درلودی، هغې څخه چې راووتلم هلته انتحاري وشو. په دغه تاریخ د زما فلمونه سب چوي ول زکه چې دا کنټرول دغه یو په ار کې هم بیا هلته دا فلمونه چې وروسته وښودل شو ما وکتل چې زما او دغه انتحار کوونکي فاصله درې ثانیې وي، یعنی په درې ثانیې کې زه د دې څخه پناه کېدلم، هغه زما څخه پناه کېدلم دغسې، ځکه چې یو تپي هلته شتون درلودل، ما غوښتل چې وینه برابر کړم او زه خبر نه وم چې څه پېښ شوي دي. چې بیرون ته راووتلم زما په موټر کې د هغه انتحاري پښه داخل شوی و، هغه موټروان د موټر مې ویجال و، تیکه تیکه و موټر نه و. هغه وخت کې ښاغلی زهر احمد مقل وزیر داخله و، زه په خپل موټر کې ورسولم. نو په هر صورت دا هم خاطره ده زما چې دا جالبه خاطرې دي چې د بندیخانې څخه راوغورل شو، بیا وروسته دغه ویجال افغانستان دغه حتی ورسېدل، حیرانوونکي پرمختګ ته یې ورسېدل. او زمونږ برام او عزت دونه زیات شو په منطقه او دنیا کې چې زه رئیس دی اتاق یکو شوم اولین ګشت لپاره، مثلا د لس پرمختللو هیوادونو د تجارت اتاقونه چې مثلا رئیس اتاق ترکیه د مدیری هیئت غړی و، مثلا د اتاق ایران چې یو لوی اتاق لري د هغه رئیس ما مرستیال و. نو دا دوه دورې د هغه مرستیال شوم د ریاستي عمومي، یو دوره رئیس شوم د هغه. دا په خپل د افغانستان عزت و دایره اون کې چې څنګه موږ ته دوی رای راکوي، څنګه موږ رای ګټو. نو یعنی اوس هم ماته دا الهام راکوي چې ناامید کیږو به نه، دا بنای د هستی بنسټ پر عدل او انصاف ولاړ دی. انشاءالله د افغانستان خلک دغه حد ته رسیږي که خپل داخلي مشکلات حل کړي، چې اکثرا د دوی داخلي مشکلات هم خارجي بڼه لري، چې خپل مشکلات حل کړي افغانستان انشاءالله ښه وضعیت ته رسیږي او عدالت ته رسیږي او پرمختګ ته رسیږي او متمدنانه او مدبرانه ادارې ته رسیږي.
ډېره زیاته مننه حافظ صاحب، سلامت یاست.
مهرباني کوم.
دلاری سر دے راتا ماں کا بازاری، دلاری سر دے راتا ماں کا بازاری، جانا نا شو بزری show